د مشال ریډیو په روانو خبرونو کې د خپل کوربا اسره لمومن د خبرونو بیان مجید بابر روز موږ تخنیکی همکار اکرام مسکین یار سلامونه مني هیله لرم چې روغ جوړ وستې وخت شوي 12 بجې د سر موضوع به ویز منګه چې په پاکستان کې نوی حکومتي وقی کابینه حل په پورته کړه په دغه متا ستنیخ پنیغه معلومات درکو نور هم یو شمیر موضوعات لرو خو تر هڅ مخ کې له مجید بابر د دې سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه
سلام شیرم به د مشال د خبرونو سره ټکی د پاکستان د نوی وزیر اعظم شهباز شریف وفاقی کابینه سوګند پورته کړه د افغانستان د کابل خار په لویدی د سنډا دشتي برچکی د چاودنو غغونه اوریدل شوې دي او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وای چې په شرقي دونباس سیمه کې د روس لخوا په لوی کچا حمله پیل شو او ست مشال خبرونو تفصيل د پاکستان د سېنات چیرمن صادق سنجرانی نن د دې هیواد د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ له نوي حکومت له کابینه سوګند واخیسته د پاکستان سرکاری ټلویزیون وایي چې یو دیرش وفاقي وزیرانو درې د مملکت وزیرانو او دوه سلاکارانو سوګند پورته کړی دی په کابینه کې د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې مسلم لیگ نواز او پیپلز ګوند غړي شامل دي د دې نه مخکې د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوي د نوي وفاقي کابینې د وزیرانو نه د سوګند اخیستونه انکار کړی و او د هغه د دې نه مخکې د نوي وزیر اعظم شهباز شریف نه هم سوګند نه واغسته د ولسمشر دفتر هغه وخت په یو بیان کې د الوی د صحی ناروغي ذکر کړی و د پنجاب په سیالکوټ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د یو سریلنکای وګړي پریانتا کومارا د وژنې په جرم کې شپږ کسانو ته د مرګ او نه نورو ته د عمري قید سزا ورکړې ده د پریانتا کومارا په وژنه کې بخنه غواړم د پریانتا کومارا په وجنه کې دوا ویا نورو ککړو کسانو ته دوه دوه کاله یو بل کستا د پیندو کالو د بند سزا ورکړه د اپریل په 13مه د عدالت د دې پریکړې نه پس د استغاثي د وکیلانو سکتر ندیم سرور خبريالانو ته وویل چې د استغاثي وکیلانو له یوې میاشتې څخه په کمه موده کې په دې پیښه کې د ککړو کسانو پر ضد دا جرم د ګواهانو او ثبوتونو په ملاتړ ثابت کړو د 2023 کال د دسمبر په 3مه د سیالکوټ په یوې کارخانه کې قهرجنو کارکونکو د مذهب ته د مبینه سپکاوي په تور دغه کارخانه سریلنکای منیجر پریانتا کومارا تر وهلو ټکولو ورسته د هغه مړې وسوځولو د پنجاب پولیسو د پریانتا کومارا د وجنې په تور یو سل 500 نه زیات کسان نیولې وو په دغه کې هتا یا کسان د ترهګرۍ ضد عدالت سزا کړ او یو کس بلال یې خوشې کړو په شمالي وزیرستان کې پولیس چارواکي وایي چې تیر ورځ په میرلي کې په دوه بیلابیلو هدفي بریدونو کې درې کسان وژل شوي د میرلي په سلو لار کې په لومړي برید کې یو ځایي کس او د هرمز اډې په بل برید کې د کوهاټ د لاچی سیمې دوه کسان په نښه شوي بلخوا د اپریل په 13مه په میرامشاه کې یو پوځي افسر د نوم نخ عبدالله شرط مشال ریډیو سره په خبرو کې دعوه کړې چې امنیتي سرتیرو تیر ورځ په میرلي کې یو مشکوک ځانمرګي بریدګر وژلی خو د دغه کس شناخت یې نه دی ښودلی د دارر د بنو پولیسو یو چارواکي عابد جان مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو د اپریل په 13مه د شپې د منډان پولیس ثانې یو سرتیری افتخار په هدفي برید کې وژلی او برید کوونکي تښتېدلی د منډان ثانې د پولیس سرتیری وژنه تحریک طالبان پاکستان منلی خو د شمالي وزیرستان د هدفي برید ذمواري چا نه ده منلی د افغانستان د کابل خار په لویدي د سنډا دشتي برچکي د چاودنو غږونه اوریدل شوي دي د طالبانو د کورنو چار وزارت ویاند عبدالنافع ټکور نن مشال ریډیو ته وویل چاودنې چې شمیر یې نه دی معلوم د عبدالرحیم شهید لیسې دننه شوي دي تر اوسه د چاودنو څرنګوالی هم نه دی معلوم شوی خو ښاغلي ټکور ویلي د دوی د پلټنې ټیمونه پر موضوع کار کوي سملاسي د چاودنو انګیزه نه ده معلومه خو پخوا تر دې د کابل خار په دې اکثره شي میشته سیمه کې د ورته پیښو مسؤلیت دایښ وسوالې ډلې منلې اورسته خبر د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسكي وای چې په شرقي دونباس سیمه کې د روس لخوا په لوی کچه حمله پیل شو. زيلنسكي زیاته کړه چې موږ اوس په خلې کوو چې روسي ځواکونه د دونباس لپاره جګړه پیل کړه. د په خبره روس د دې لپاره د ډیر وخت نه تیاری کوله. د اپریل په 13مه په خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان په یو پیغام کې ولسمشر زيلنسكي وویل چې د دې حمله لپاره روسي پوځ یو لوی برخه ځانګړي کړی ده. د دې مخکې د اوکرين پوځي چارواکو ویلي وو چې خی روسي ځواکونه پس له هغې دا نوې حمله پیل کړه چې د اوکرين په غرب کې په لویف ښار کې په پوځي اهدافو باندې د میزایلو حمله وکړې چې پکې لږ تر لږه اووه کسان ووژل شول. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال راډیو واردل چې مجید بابر وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري د وزیر اعظم شهباز شریف کابینې سوګند پورته کړ او مذهب ته د سپکاوي په تور د وژل شوي سریلانکن وګړي پریانتا کومارا د وژنې په جرم کې شپږ کسانو ته د مرګ سزا ورول شوي. پر دې پرېکړه د اسلامي نظریاتي کونسل مشر وایي او د جنوبی وزیرستان وانا احمد زئی وزیر جرګې له حکومت غوښتي چې امنیت پر ځای کړو بازارونه دې نه بندوي.
بازور ما بند کا وای زکه چې بازور نه ستا چې دا دماکا کړی دو هغه توس په خپل مقصد کا کامیاب کړ زکه دا هغه د میر نقصان کو دې توس هغه نقصان کو د حکومت.
او په خوست کې د یو خیریا بنسټ لخوا د خوراکي توکو مرسته شوی خو د سیمې خلک وای
پدارغه مستحق خلق پوتی دي چې دا کوم مستحق او تیوار په دغه نه مستحق خلق پوتی دي چې وال چې دوی و چې مخته کام نه پر مخته دمنه نه پر برابر کوی چې توسه صدا شای ورایسي.
نور هم یو شمیر موضوعات لرو له مشال ریسوسي. اوس هم د خبرونه لومړی موضوع څنګه تاسو خبرونه کې هم وردل چې په ایوان صدر کې نن لږ شی بمخ کې د وزیر اعظم شهباز شریف کابینې سوګند پورته کړ. د سېنات چیرمن او قائم مقام صدر صادق سنجرانی د کابینې لغړو سوګند واخیست. په کابینه کې یو دیرش باقی وزیران او درې وزیر مملکت دي. دا رسول هغه دا چې په 10 اپریل د اپوزیشن لخوا د بے باوری تحریک په نتیجه کې عمران خان د وزیر اعظم له څوکۍ لری کړل شو او په 11 اپریل شهباز شریف په د نوی وزیر اعظم په حیث سوګند پورته کړ. هم پر دې خبرې کوو په اسلام آباد کې له خپل همکار ترخان صاحب سره چې همدا وخت موږ د ټلیفون په کر خره. ترخان صاحب ستړي مشي او زمنګ اوردونکو ته وایي چې دغه چا چا ته کم کم وزارتونه ورکړل شو.
غیر مننه ستاسو چې کوم نوی کابینه اعلان شوی دا ناول خو به دا خپل اوریدونکو سره شریک کوچ په دې کې 12 چې کوم مرکزی وزیران دي نو هغه د مسلم لیگ نون د ډلې دي. نه پکې وزیران چې دي مرکزی وزیران هغه د نه د پیپلز پارټي دي او د غرنګې سلور پکې د جمعیت العلماء اسلام د فضل الرحمن ډلې دي. دوه پکې انټرم فور پلیس شوی دي. یو د بلوچستان عوامي پارټي کې باپ ورته وای یو غي او یو جمهوریت وطن پارټي هغه ته ورکه شوی دي او بل مسلمي کاف چې کوم جرا شوی یا خفا کاسته تاریخي ما هغه ته هم وزارت ورکه شوی دي. دا خو مرکزی کابینه شو او د سر سلور بیا وزرای مملکت تی یا نائب وزیران ورته ویل شي او دا رنګ درې پکې بیا مشیران دي. نو دا تقریبا سلور دیش شاوخوا جوړیږي چې دا کابینه نن څنګه تاسو ویل سوګن پورته کړ او دا تکم نه هم اواز ده روست چې کله وزیر اعظم شهباز شریف هره پغشتو تغییر روست بیا د کابینه اعلان نن شوه دي. نو پدې کې اکثر وزیران چې دي هغه خو زاړه دي او زړماندار چې د لکه مسلم لیگ نون کومو ګورو فوجا سیف یا مریم اورنگزیب رانا سن الله حسن اقبال د خورم دستگیر قاضی صادق رفیق نو یا ریاس جاوید عباسی رانا تنویر نو دې کې اکثر هم دا زړه دي. پیپلز پارټي کې صرف نوې قانون واخلو نو هغه ساجد توري دي چې دا د کورمنه د قبایلی ضلع نه د قومي سملې امیدوار دی. نور داغی مکسر خورشید شاه شازی مری نوید کمر دغه نور پکې داغی چې کوم دی ناغه شیر رحمان دا عبدالقادر پټیل دی جمعیت العلماء اسلام د خواجه کوم شوی دی ناغه بیا اسد محمود چې کوم د مرنه فدرمان زوی دی هغه پکې نوی وزیر شوی دی عبدالواسع، او در بلوچستان دی دغه مفتی عبدالشکور او طلحه محمود. نو بہرحال حنا ربانی کر چې کوم دن هغه وزیر مملکت به د خارجه چارو دپاره هغه هم کابینه کې شامل شوی دی.
ترخان صاحب که اوس منګه دې تراشو چې دغه کابینه کې څه معلومات لري کنه چې چاته څه وزارتونه ورکړل شوی کنه؟
نو څه خو چې کوم تیر ورځ د په سوشل میډیا کې یو نوټیفیکیشن چلیده، لیکن سرکاري توګه باندې تر اوسه پورې چې یو رسمي شیان نه راغلی نو بیا به لږ مشکل وي، لیکن وزارت داسې امکان دی چې هغه مست دغې اعلان وشي.
سمه، بل دا هم راته وای چې د پی ټی آی چې کوم سره تعلق لري هغه کوم صدر دی عارف الوی، نو هغوی د وزیر اعظم شهباز شریف نه هم سوګند پورته نه کړل، بیا هغوی دغه خبر وکړه چې هغه بیمار دی. خو اوس د کابینې چې کوم غړي دي د شهباز شریف دغه نه هم دوی سوګند پورته نه کړ، که په دې هم زمونږ اوردونکو ته معلومات ورکې مننه به وي.
دا خبر ستاسو درسته ده، قانون تر مخه خو په مرکز کې صدر دغه رنګ په صوبو کې گورنر اغوی نوې وزیر اعظم ته صدر ورکی سوګند اخلي، او دغه رنګ بیا په صوبو کې گورنران، لیکن د پی ټی آی دا پالیسی چې اغي دا کار اغي نه کوي. او تیر ورځو ویل شو نه وخته چې کله دا امکانو چې نن دا حلف برداری وشي، نو د صدر دفتر له خوا ویل چې هغه بیمار دی او هغه په رخصتۍ دی، لیکن کدن ته یادونه وکړه چې دا د تیر هفته د ګل پورز د شهباز شریف د حالت خبره وه، نو هغه وخت کې هم د صدر دفتر نه دا بیان خپور شو چې هغه بیمار دی او هغه نشي کولی چې هغه د حالت برداري د قصوګن کې هغه دی دا کار دی هغه وکړي. لیکن کله چې یو ټویټ شوی و په هغه وخت کې د وزیر اعظم نه چې انکار کړی و، نو په هغه او د بیماری خبره شوی هغه وخت کې هم هغه ټویټ سره لاندې دوه ټویټ نور چې په هغه کې پیدا ویل شوی چې صدر دوه وفود سره ملاقات کړو. نو زما خیال نه غواړي څنګه چې په پنجاب کې نن سبا د حالت چې گورنر انکار کړی چې هغه د نوې منتخب وزیر اعلی نه حمزه شهباز نه حلف واخلي، نو پی ټی آی بالکل دا نه جلا، او حالانکه دا قانون ډیر خلک دې ترل ته که سیاسي ډلې دي که قانوني ماهرین دي هغه دې ته په نظر نه ګوري، ځکه چې ماضي کې که مخالف صدر هم وو لکه مثالونه موجود دي د مسلم لیگ نون پخوا صدر چې هغه حلف اخیستو د مخالفونو، نو هغه ماضي کې د مخالف صدر د پارټي نه حلف اخیستره، لیکن دا اول ځل دی چې د یو مخالف پارټي صدر انکار کوي یا گورنر انکار کوي چې هغه حلف اخلي.
ترخان صاحب اخري پښتنه ستاسو نه داده چې د یو سیاسي چارو پو په هیڅ باندې څنګه ګوري چې دغه حکومت کې څو ګوندونه شامل دي شهباز شریف په حکومت کې، او دا څومره ګران نه دوی د پاره چې دغه حکومت په خطوګه د خلکو په امیدونو باندې پوره وخیږي؟
پاکستان کې د اتحاد سیاستونه ډېر ښه نه دي پاتې شوي، او ځکه جلا جلا نظریات وي پالیسۍ په ذهن کې وي، نو یو مشکل خو به وي، لیکن د دې د پاره یو بل لار هم نشته. تاسو ګورئ کابینه ولې دومره وخت واخیست؟ کابینه اکثر چې وزیر اعظم منتخب شي حلف واخلي، نو اکثر هم هغه سره ځینې وزیران حلف واخلي، وزیر کابینه جوړ شي، لیکن د دې چې نه ورځې واخیست، نو یو پکې دغه موضوع وا چې وزیران هر پارټي زیاتم غواړي، بیا د خپل خوخي هغه ذمہواری غواړي، وزارتونه غواړي، نو چې دا مشکل نه ورځې پس حل شونه ډیر ممکن به نه وي چې دا ډیر په خطو غواړي دی او چې لږه کوم مختلف نظریات او خلک دي، لکه څنګه چې ما وې چې دې لپاره بل لا نشته چې یو بل تب برداشت او دغه بقیه. تاسو ګوره بلوچستان نېشنل پارټي د منګل د بلوچستان هغه خوول دي سره ملګری، لیکن هغه په بلوچستان کې واقع شو، سورج وړاندې تشدد شو د اف سی دخوا، نو هغه انکار وکړ، او د اسمبلی نه تیر ورځ واکاوټ هم کړو، نو ری شامل مخکې د محسن داوړ خو ډیر زیات نمرات چې غوښتم د مرکزی کابینه برخه ځکه وی چې شهباز شریف په تور دی مو او دا راپورټونه مو، لیکن هغه په کابینه کې شامل نه دي. نو بهرحال کابینه جوړ شو، مختلف نظریات تو خلک دي، نو لیکن چیلنج دی لپاره دی چې څنګه دوی کردی اختلافات خپل نظریات وی هم او دې څنګه چې ځکه را دي په ګټه باندې هم دا چې د انتخاباتو نه وړاندې دوی سه موقع او فرصت په لاس راغی چې دوی د انتخاباتو کې د خلکو د پاره سوکي او سبا کې د انتخاباتو تزیز، ځکه چې بل تر تکنیکیای عمران خان ډیر زیات خلک رويستي دي سړکونو ته جرسو ته نو دي لپاره دا یو چیلنج نو دی به گزاره کوي او بل سره کنه پاکستان کې خو اتحادی سیاست ډیر زیات مشکل سره چلیږي
ډیر زیات هم نه اساس نه تر خان سه بو د مشال دی همکار معلومات در کول چې په ایوانی صدر کې لږ شی به مخ کې د وزیر اعظم شهباز شریف کابینه سوګند پورته کړ چې په کابینه کې یو دیرش باقی وزیران او درې وزیر مملکت شامل دي
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نه ورځې 19 پروګرامونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
پایو بجا
سروي
پدونی مو بجو
د مشال رادیوي مجله
پدرینی مو بجو
د کرخی پغاړه
پسلورو بجو
اودونکو مشال ریډیو ته وګورئ چې اوس راځو یو بل موضوع ته د پنجاب صوبې د ترګری ضد یو عدالت مذهب ته د سپکاوي په تور د وجل شوی سریلانکن وګړي پریانتا کومارا د وجنې په جرم کې شپږ کسانو ته د مرګ او نه نور ته د عمر قید سزا اورولې د پریانتا کومارا په وجنې کې دو او یا نورو ککړو کسانو ته دو کال او یو بل کس ته د 15 کالو د بند سزا اورول شوی د 2020 کال د دسمبر په دریمه د سیالکوټ په یوې کارخانه کې خخرجنو کارکونکو مذهب ته د سپکاوي په تور دغه کارخانه منیجر پریانتا کومارا په وهلو ټکولو وجلو او وروسته یې د هغه مړی ته اور ورته کړ پر دې اړه نور تفصیل زموږ همکار گوهر مسجد له اسلام آباد راکوي
د ترخګرۍ برخلاف عدالت د پنجاب خار سیالکوټ کې د مذهب سپکاوي په تور د یو سریلانکا وګړي پریانتا کومارا وژنې په سزا کې د اپریل په 13 شپږ ملزمان ته د مرګ او نه ملزمانو ته د عمر بندي کولو سزا فیصله ورکړه د فیصلې نه وروسته سیکرټری پروزیکیوشن ندیم سرور خبریالانو سره په خبرو کې وویل
ایک ماس کی کم عرصہ دی پروزیکیوشن ټیم نے مقدمہ میں شہادت مکمل کی
ترخگرائی برخلافا دا گجراوالا عدالت دا ملزمانو خلاف جرم ثابت دو نپس ات باندے اتیا ملزمان تا سزا ورکڑا او دا یو ملزم بلال چی دا پلار نومی ندیم دے پا عزتمن لارا سرا خلاص کرو او پا دغا رنگ پا نا دا پاسا اتیا ملزمانو کی ات باندے اتیا ملزمان تا سزا ورکولو فیصلہ شویدہ ید دوی چې د کال 2021 د دسمبر په دریمه د سریلانکا یو وګړي چې نوم یې پریانتا کومارا وو او د پنجاب خار سیالکوټ په یوې کارخانه کې منیجر وو د قهرجنو خلکو لخوا اسلام ته د سپکاوي په تور وهلو رستا وسوځولو او په تشدد سره یې مړ کړو چې هغه رستو پنجاب پولیس په یو سل 50 نه زیات ملزمان بندي کړي وو د دې قضیه په اړه د پاکستان علما کونسل مشر علامه طاهر اشرفی په خپل یو بیان کې وویل چې د الله شکر دی نن د سیالکوټ د پیښې ملزمان ته سزا ورکولو فیصله شوې ده د زیات کړه
الله کریم کا شکر ہے اور ہماری عدلیہ نے ہمیں سرفروغ کیا ہے
هغه شرم چې د سریلانکا د دغه مظلوم وګړي په وژنه د پاکستان ولس ورسره مخامخ وو د عدالت د دغه فیصلې لوجې زمونږه تورمخی کېدل صفا شول او د دغه فیصلې په بنیاد دغه یو پیغام هم خور شو چې په پاکستان کې د دهشت او ترهګرۍ نظام نشي چلے دی
ہماری عدلیہ نے آج ان مجرموں کو سزا دے کر بلا شبہ اس کا کچھ مداوا کیا ہے اور ایک پیغام بھی دیا ہے کہ پاکستان کے اندر وحشت و دہشت کا یہ نظام نہیں چل سکتا
یاد دوی چې پریانتا کومارا په تشدد سره مرګ نه پس په پاکستان کې بلا بلو خلکو आवाजونه اوچت کړي وو چې غرض یې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په بنیاد باندې یو بل وژنې غندنه او ختمول وو گوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد
د پاکستان نظرتی کونسل مشر قبلہ ایاز احمد ترګری عدالت پر یاد پریکړه چې کومه تاسې په دغه گوهر مسجد راپور کې وردا خوشحالي خودلې ده او نوموړې وای اسلام هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې څوک قانون په خپل لاسو کې واخلي او بې ثبوته یو تنته سزا ورکړي دا چې قبلہ ایاز به د سیالکوټ پر پیښه د راغلي عدالتي پریکړه پر نور څه ویلي دلته کې
یقینا چې د سیالکوټ سانحه عدالتي کاروائی چکم اشوا انسداد دہشت گردی عدالت چکم فیصلہ وکړه تقریباً پسلورو میاشتو کے دا ڈیر خوش آئندہ او منگا پدی ڈیر خوشحالہ یو ٹول قوم پہ خوشحالہ دے دا اسلامی نظریاتی کونسل ہمیشہ دا مطالبہ وا چی پاکستان کے قوانین خوشتے او دے قوانین و نفاس چی دے او دے سزا یقینیت اغا خلق پستر گنوینی نو منگا دا مطالبہ وا چی دی دا قسم جرائم و دے پارا دا دے فوری سماعت او دے زر تر زر سماعت او دے فیصلو دا عدالتونا قائم شی من خوشحالہ یو چی دا زر فیصلو شوا اوس زمان انتظار دے او دا ٹول قوم سترگیری دے طرف تا چی دا خلق چی کم دا چا جرم ثابت شوئے دے دوی پدار اوینی او دا دوی سزاگان اوینی او دا سے آغا جرم چی دوی کم کڑے دے دوی تا دے آغا جرم قرار واقعی سزا ملاوشی
داو دا پاکستان اسلامی نظرتی کونسل مشر قبلہ آیاز سے بو چی خبری پردے کولی چی دا پنجاب صوبے دا ترگرزد یا عدالت مذہب تا دا سپکاوی پتور دا وجر شوی سلنکن وگڑی پریانتا کمارا دا وجنی پا جرم کی شپاو کسانو تا دا مرگ و نه نور تا دا عمر قید سزا ور کولو پریکڑا سموا او اس رازو یوی بلی موضوع تا اور دن کو دا شمالی وزرستان پولیسو چارواکی وای چې د اپریل په 13مه مې لیکي وسلوالو یو ځای تن او دغه راز د لاچی بیا دوه کسان په هدف برید کې وجلی او برید کوونکي تښتیدلی. بل لوري ته په میرانشاه کې د پوز یو چارواکی مشال ایډیو ته ویلي چې په 13مه اپریل مې لیکي امنیتي سرتیرو یو ځانمرګي بریدګر هم وجلی دی. او بل خو بیا درېمه پیخه په بنو کې شوی چې د بنو منډان پولیسو تاڼي یو پولیس چارواکي وسلوالو په ډز وچلي. د منډان پولیسو سرتیري وجنه طریق طالبان پاکستان منلي خو د شمالي وزیرستان هدفي برید سیموري چا نه د منلي. نور حال د عمر وزیر په دې راپور کې
شمالی وزیرستان پولیسو مشر عقیق کوسین او د سیمې اوسیدونکو وایي چې د اپریل په 13مه میرلي کې وسلوالو په دوه بیلابیل هدفي بریدونو کې درې کسان وژلي چې لومړی برید کې ځایي اکا خان نومي کس وژلی، په دویم برید کې د لاچی کوهاټ اوسیدونکي دوه نور کسان وژلي او برید کوونکي تښتېدلي. بل طرف په میرامشاه کې د فوج یو افسر چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه یې نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې د اپریل په 13مه میرلي کې امنیتي سرتیرو یو ځانمرګي بریدګر یعنی خودکش بمبار وژلی. درې واړه پېښې تېره شپه میرلي کې شوې. د پولیسو مشر په وینا لومړی هدف یې برید میرلي څلور لاره کې شوې چې ځایي کس وسلوالو ووژلو، او دویم برید میرلي هورمز اډه کې شوې چې د کوهاټ اوسیدونکي چې اف سي کې برتی راغلي ول وسلوالو ووژل، او دریمه پیشه په بنو کې شوې چرته چې د بنو منډان پولیس ثانه یو پولیس والا وسلوالو په هدفي برید کې وژلې. د بنو پولیسو یو چارواکی عبید جان مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو د اپریل په 13مه د شپې منډان پولیس سرتیری افتخار په هدفي برید کې ووژلو او برید کوونکي وتښتېدل. د منډان پولیس سرتیری وژنه تحریک طالبان پاکستان منلې، خو د شمالي وزیرستان هدفي بریدونو ذمہواري لا چا نه دی منلې. د پولیسو په وینا وسلوالو میرلي چوکې مازیګر مهال د سپینوا موسیدون کې اکا خان نومي کس په ډزو ووژلو، او د شپې مهال دویم برید کې عدنان محمود او شفیع الله چې د لاچی کوهاټ نه وزیرستان کې اف سي کې برتی لا راغلي ول وسلوالو په هدفي برید کې ووژل. د پولیسو مشر وایي چې د نامعلوم مزید مقدمه په میرلي تانه کې جوړې شوې او پلاټن کړي. دغه شان د فوزي چارواکو په وینا د اپریل په 13مه میرلي کې امنیتي سرتیرو ته د ځانمرګي برید کوونکي اطلاع وشوه چې سمدستي یې کاروایی وکړه. د ځانمرګي برید کوونکي د نیولو هڅه یې وکړه، خو د دوی په وینا هغه ډزې وکړې چې پس امنیتي سرتیرو په ډزو وویشتو او په موقع یې ووژلو. دغه فوزي افسر وویل چې د وژل شوی ځانمرګي بریدګر جسد یې اخیستی تفتیش یې روان کړی، خو لا یې پیژنګلو نه دی شوی چې د کومې ډلې وسله وال دی. د اپریل په اتمه هم میرعلي خی سور سیمه کې وسله والو یو ځایي کس شیر امان الله په ډزو وژلی و. روان کال کې شمالي وزیرستان کې دغه لسم هدفي برید دی. تیر 2021 کال کې شمالي وزیرستان کې ټول درې شپېته هدفي بریدونه شوي ول. د دغه هدفي وژنو زید په وار وار سیمه کې پرلتونه شوي او د ځایي ولس لخوا حکومت نه د امن باوري کولو غوښتنې شوي. حکومت او امنیتي چارواکو هم ادعا کړې چې تر ډېره حده یې امن پر ځای کړې. د داسې پیښو د مخنیوي هڅې روانې دي او د وسله والو زید یې مخصوص عملیات هم دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، د جنوبی وزیرستان واړه احمدزی وزیرو مشرانو په جرګه کې د پاکستان له حکومتي چارواکو غوښتي چې سیمه کې د امن پر ځای کړي. او بلخوا بیا د جنوبی وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر فادولا مشال ډیو ته ویلي چې د امن پر ځای کولو ذمہواري د حکومت ته خورده. په خبره د جنوبی وزیرستان اوسیدونکي د په خپل سیمه کې د امن پر واسطو کې له حکومت سره ملاتړ وکړي. نور تفصیل سیمه د مشال ډیو خبريال اشتیاق مسجد راکوي.
د سویلی وزیرستان احمدزی وزیر قوم مشرونه په 13 اپریل په خپل سیمه کې ناسم امنیتی حالات باندې په وڼکښه جرګه کړی دو. په دا جرګه کې د احمدزی وزیر نه قوم مشرانو د پاکستان حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کړی دو چې په سیمه کې د امن حالات سنبال سوتل د پورا د خپل ذمہوري پورا کی. د احمدزی وزیر جرګې یو مشر ملک شریار وزیر په داغه براکشه مشال ریډیو تا وویل
پاین دلته چیرې یو ایډی وسوله دمکه هغه باندې لکه حکومت دلته بازار بند کول وکړل. دا لکه کې چې پرشن هاو کته کسنی هاو نیول بیا مې لکه د بازار ول خبره دا سر تا وکړل چې تو دا بازار ما بند کا وای زکه چې بازار نه ست چې چا د دمکه کړی دو هغه تو خپل مقصد کا کامیاب کړه کا ځاغه د میر نقصان کو دې تو سه نقصان کو د حکومت نور پرشار دا چې هغه مل خپل مقصد ته نه ورسوي هغه کاس لکه د خو قانون بدل وای دی اف سی آر ولا قانون هنه دی
چې کوم غنګور راته باندې میر لوس نه ځنه نه چې بالکل حکومت ته نه مونږه کاروي ورسره کوو اجازه ته
در پدا باندې میر نن د نکوما امزای وزیر یې غدا درګه وکړه نن مش پدا باندې اتفاق سره وکړه چې حکومت خپل ذمہواري خپل ورون چې میر خپل ذمہواري خپل ورون چې میر د خپل وطن بچ کوي.
په سویلی وزیرستان کې ناسم امنیتی حالاتو په باراکښه د ونه سیمه خبريال نورالی وزیر وویل
او جنوبی وزیرستان کې د تیرې جنوبی وزیرستان هم بند شو کاروباری سرگرمی عام خالک چکیم دیا تکلیف تھا انگورا ڈیپ گیٹ پورے خالک پورے خالک تھا آی سور شوی دی نو امازای وزیر قبایل په دې باندې یو لوی جرګټ کې مندو اگر و بوله لا پغه کې دغه تفوزات دوی لارل چکل نه مرجه وشو قبایلی سینه په خیبر پښتونخوا ورګاډش وی یو نه بعد دول تا په جنوبی وزیرستان کې په قبایلی سینه کې حکومتي ریډ به علاوه دی دغه د حکومت ذمہوري دو په دې کې حکومت په چا د خپل ذمہوري کې کې دی هغه په صحیح توګه تر سره کوي یعنی خپل کې ما
مشال ریڈیو چه دی احمدزی وزیر مشرون جرگه وشتنا دی سویلی وزیرستان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فید اللہ مخی تکشیش و آغوی وویل
دا خو مختلف واقعات کی جو ریلی بیسل بندے خو بہرحال دی امن دی مداری چه دو دی حکومت دو خو دی ارسرا ارسرا کوم نامیر دا خواست کئی چی کچیر دا سی خلق جا امن تا نقصان را سی دی امن خلافی نو دی دا چی دی حکومت پا خبر رای خپل چکین د خپل وطن د خپل کلی علاقې امن د بورادا به ځخ پکای سیار خو بالکل ختم شو دا او چې څه کیا ګنا کوي ان شاء الله خپل د قانون مطابق هغه جرم سزا ملایږي بازور ان شاء الله نه باندې دی امن دے پورا ان شاء اللہ سمرا دے حکومتی ادارے دی کاغ ایڈمنسٹریشن دا پولیس دا ایس سی دو سمرا لگے ری دی خپل کوشش کئی او دغه علاقہ ان شاء اللہ دے امن او کے ہوارا جوڑی جی بہر صورت بنے دا خوئی خواہش ہے
دے مزے وزیر جرگے مشہروں نے او دے ونا سیمے او سے دن کیو دا ہم اوے چے دے پاکستان حکومتی چارواکی دا دے قانون پ مطابق دا دے دوی سرا رویہ خپل کی او چے سوک ہم گنانگور وی دے اگی پ خلاف دا کاروائی کاوی او بے پلوا خلق دا نہ زوراوی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو تا وگے سی دولسنی بجی شوی او مجید بابر ہم سٹوڈیو ترا گڈ نو راز چلہ ہوی دو خبن لنڈی زورو
د پاکستان د سینیٹ چیئرمین صادق سنجرانی نند دی حیواد وزیر اعظم شہباز شریف په مشرۍ له نوې حکومت له کابینه سوګند واخیست د پاکستان سرکاري ټلویزیون وای چې یو دیش وفاقي وزیرانو درې د مملکت وزیرانو او دوه سلاکارانو سوګند پورته کړی دی په کابینه کې د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ډلې مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټۍ غړي شامل دي د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی د نوې وفاقي کابینه د وزیرانو نه د سوګند اخیستونه انکار کړو د پنجاب په سیالکوټ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د یو سریلنکای وګړي پریانتا کومارا د وژنې په جرم کې شپږ کسانو ته د مرګ او نهو نورو ته د عمري قید سزا ورکړې ده د پریانتا کومارا په وژنه کې دوه اویا نورو ککړو کسانو ته دوه دوه کاله او یو بل کس ته د پنځو کالو د بند سزا ورکړه د اپریل په 13مه د عدالت د دې پریکړې نه پس د استغاثې د وکیلانو سکتر ندیم سرور خبریالانو ته وویل چې دوی د ګواهانو او ثبوتونو په ملاتړ دا کسان مجرمان ثابت کړل په شمالي وزیرستان کې پولیس چارواکي وایي چې تېر ورځ په میرعلي کې په دوو بیلابیلو هدفي بریدونو کې درې کسان وژل شوي د میرعلي په څلور لاره کې په لومړي برید کې یو ځایي کس او د هرمز اډې په بل برید کې د کواټ د لاچي سیمې دوه کسان په نښه شوي بلخوا د بنو پولیسو یو چارواکي عبدالجان مشالی ته وویل چې وسلوالو د اپریل په 13مه یو پولیس سرتیری هم وژلې د پولیس سرتیری د وژنې ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې خو د شمالي وزیرستان د هدفي برید ذمواري چا نه ده منلې د افغانستان د کابل خار په لویدیځه سنډه دشتي برچي کې د چاودنو غږونه اوریدل شوې دي د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور نن مشالې ته وویل چاودنې چشمیر نه دی معلوم د عبدالرحیم شهید لیسې دننه شوې دي د اوکراین ولسمشر ولدیمیر زلنسکی وایي چې په شرقي دونباس سیمه کې د روس لخوا په لویه کچه حمله پیل شوې
دو مجید بابا چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو په دې نیمه کې هم یو شمیر موضوعات لري لرو پر دې به هم خبر شي چې په خوست کې خلکو سره مرستې شوې دي خو بیا هم دغه سیمې خلک وایي چې لا هم د دوی ضرورتونه نه دي پوره شوي خو تر هڅه مخکې راځو دي ته چې د یوکرین دفاع وزارت وایي چې روسیا د یوکرین په ختیځ کې د عملیاتو لپاره چمتووالی بشپړوي هغه ویلي چې روسي ځواکونو د یوکرین په بیلابیلو سیمو کې له درنو وسلو او بمباریو کار اخیستی دی د راپورونو په اساس خوا د یوکرین په لویو کې پرون د روسیې د راکټي بریدونو په نتیجه کې اووه کسان وژل شوي او یوولس نور ژوبل شوي دي تفصیل په دې راپور کې
اوکرایني چارواکي وایي روسي پوځیان په دې لټه کې دي چې د اشغال شوي کریمیا ټاپو وزمې او دونیسک او لوهانسک ترمنځ ځمکنی کوریډور رامنځته کړي دا خبره د اوکراین د دفاع وزارت ویان د ګروال الکساندر موزیانیک پرون په یو کانفرنس کې وکړه
اشغالګر ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د برید لپاره چمتووالی نیسي څو د دونیتسک او لوهانسک سیمو بشپړ کنټرول په لاس کې واخلي او د کریمیا له ټاپو وزمې سره د ځمکني دهلیز رامنځته کېدل ډاډمن کړي تر اوسه پورې یرغلګرو په ختیځون کې د عملیاتو د ترسراوي لپاره د پوځي ځواکونو بیا انسجام بشپړ کړی ځکه دوی پیاوړي شوي چې د روسیې ګڼ نور پوځي واحدونه هم ورته یوځای شوي
د اوکراین د دفاع وزارت ویاند همدارا زیاته کړه چې روسیې په ماریوپول کې هم بم غورځونکي الوتکې کارولې او دا ښار یې بمبار کړی دی اخوال لویف خارا د راپورونو په اساس په پرونیو راکټي بریدونو کې و کسان وژل شوي او یوولس نور ټپیان دي رویټرز لیکلی چې روسیا د دونباس د نیولو په لټه کې ده ځکه ځینې سیمې وختي د روس په لور ځواکونو لاسته لوېدلې د اوکراین دفاع وزارت بیا دا هم وویل چې د دوی پوځیانو په ختیځو سیمو لوهانسک او دونتس کې د روسي د بریدونو په جواب کې د هغوی 12 بریدونه په شاته بولی چې له عمل یې لاس روسي ټانګونه 15 غروال گاډي 15 پوځي گاډي او همدارس 15 راکټي سیستمونه لمنځولې دي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش پر شارټ ویوز 2113 15315 او 15255 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
له دمې مخکې تاسې د یوکرین په اړه راپور اورېدو او اوس راځو یوې بلې موضوع ته. تېره ورځ د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې د نوې پاکي حکومت لومړی کار به انتخابي اصلاحات وي چې په را روان وختونو کې د انتخاباتو پر مهال د ټاګۍ مخه ونیول شي. دا برسال کې دا چې د اپریل په 18 د قومي اسمبلی نوی سپیکر راجا پرویز اشرف په نهمه د اسمبلی د غړو په را روانو دریو میاشتو کې د انتخاباتي اصلاحاتو غوښتنه شوې او د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف ته یې د اصلاحاتو لپاره د یوې پارلماني کمیټې د جوړولو واک ورکړی وو. خو د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال وایي دوی دا نوی حکومت نه مني او د حکومت انتخاباتي اصلاحات به هم نه مني او دوی به د خپلو احتجاجي جلسو جلوسونو د لارې زر تر زره په هیواد کې نوي ټاکنې کوي. نور تفصیل د غلام غوث په دې راپور کې.
د اپریل په 18 نیټه د قومي اسمبلی غړو په شریکه د اسمبلی نوی سپیکر راجا پرویز اشرف ته د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د پارلماني کمیټې جوړولو واک ورکړی دی او دا غنه په را روانو دریو میاشتو کې د اصلاحاتو د مکملولو غوښتنې شوې دي. خو د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال وایي د دې حکومت له خوا ترسره کیدونکو انتخاباتي اصلاحات به هم نه مني. د پاکستان تحریک انصاف یو سیاستوال اقبال اپریدی د اپریل په 13 نیټه مشال ریډیو ته وویل
دوی کومې کمیټې جوړې دا خو لانګ ټرم دی ته موږ چرته دا پریدو پارلیمنت نه کومه قانون سازی کړی دی په هغه کې ډېر کار کمپلیټ شوی دی. په دې کې کوم مشینان دي د ووټ لپاره یا بل فرض ور چیز پاکستانیانو ووټ هغه فائنل شوی دی. باقي ته دوی وایي چې دا به کمیټي جوړیږي او په دې کې میاشتې او کلونه تیریږي. نو دې موږ وخت ورکول لا په یو صورت نه تیار چې کله عمران خان د اسلام آباد لاک ډاون نه غور کی کال ور کی هتا هر څه ختم دی ان شاء الله.
د انتخاباتي اصلاحاتو په لړ کې د 2013 د ټاکنو وروسته پاکستان جمهوری تحریک په بیا بیا غوښتنه کوله چې د ټاکنو کمیشن دی د انتخاباتو په لړ کې په مکمله توګه خپلواک وي او نورې ادارې دي د ټاکنو پر مهال هیڅ رقم مداخلت نه کوي. د انتخاباتي اصلاحاتو په لړ کې د پاکستان جمهوری تحریک د مشر مولانا فضلالرحمن تازه بیان هم مخې ته راغلی دی او هغه د اپریل په 13 نیټه په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو اترو کې ویلي دي چې د نوي حکومت لومړی کار به انتخاباتي اصلاحات کول وي. پوښتنه دا ده چې که د پاکستان تحریک انصاف نه بغیر موجوده حکومت نوي انتخاباتي اصلاحات کوي نو آیا ټول سیاسي ګوندونه به دا قبلوي او کنه؟ د دې پوښتنې په جواب کې خبریال او سیړونکي محمود جان بابر مشال ریډیو ته وویل چې په موجوده صورتحال کې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د پارلمان نه بهر هم ټول سیاسي ګوندونه رايوځي کول پکار دي.
اصلاحات را وسط د پاره ټولو کې ضروری خبره چې کومه ده په خیال کې ونه غدا و چې دی الیکشن کمیشن چې کوم دی دا خود مختار وي. بل دا د دې د خیال چې د انتخاباتو کې د الیکشن کمیشن نه بغیر د چا کردار نه دی پکا. خو که قومي اسمبلی کې د اصلاحات راځي او پی ټی آی پکې نه وي نو بیا به خلک نه وي چې دا خو مین اپوزیشن پارټي ده په دې وخت کې پی ټی آی کنه نو چې اپ کې نه نو دا به څنګه چلی؟ که څوک دا غواړي چې د اصلاحات کامیاب شي دا په مستقبل کې اوچلیږي نو په دې لپاره د ټولو اعتماد پرې باندې پکار دی.
خبریال او سیړونکې شمیم شاهد وایي اوس مهال چې د پاکستان تحریک انصاف زیاتو غړو د قومي اسمبلی نه استفاګانې ورکړي دي، نو په داسې صورتحال کې متفقه انتخاباتي اصلاحات راوستل به د موجوده حکومت لپاره یو لوی چیلنج وي.
په دې اصلاحاتو باندې دې ته ټولو ته پته ده چې په کم کم سیزونه په کار دي او کم کم قباحتونه چې کوم دي هغه لرکول دي. نو زما دا خیال کې دی د زړه د اخلاص هو کې نو دا ښه خبره ده، ځکه چې په پاکستان کې آئینی اصلاحاتو سره سره د الیکشن اصلاحات ډیر ضروری دي.
یاد دی وی چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ تیر وفاقي حکومت د نومبر 2021 په 18 نیټه د قومي اسمبلی او سینټ د مشترکه اجلاس نه په الیکشن اکټ 2018 کې د بدلون مسوده د خپل ساده اکثریت په زور منظوره کړی و، چې تر مخه یې په انتخاباتو کې د الکترونیک ووټینګ ماشينانو د کارولو منظوري ورکړې شوې و او په بهر هیوادونو کې د پاکستان وګړو ته د خپل ووټونو یا رایو ورکولو منظوري هم ورکړې شوې و. خو حزب اختلاف هغه مهال دا یو غیر آئینی او غیر قانوني کار بللې و او حزب اختلاف دریز لرلو چې د پارلمان د شریکي غونډې نه د یو قانون منظورولو لپاره د اسمبلی د قانون تر مخه د حکومت سره د 222 غړو اکثریت پکار دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
اردوونکو د پاکستان تر کنساب ګن غړو د اپریل پر یو لسمه د نوي وزیر اعظم د انتخابات د انتخاب پر مهال د قومي اسمبلی له څوکۍ استفاګانې ورکړي. تر هغې وروسته د اسمبلی مرستیال سپیکر د هغوی د استفاګانو د منلو اعلان وکړ، خو نوی سپیکر راجا پرویز اشرف وویل چې د استفاګانو د منلو لپاره باید له قانون سره سم له هر غړي سره وګوري. همدې حالت ته په کتو اوس مهال د پاکستان د پارلمان په قومي اسمبلی کې د مخالفه ګوندونو د مشر څوکۍ خالی پرته ده. پښتنه دا په پارلماني جمهوریت کې اپوزیشن څومره مهم وي او کومې دندې لري؟ تفصیل د شانواز ترجی په راپور کې.
د مسلم لیگ نواز ډلې مشر میا شهباز شریف د اپریل په 11 منتخب شو، ولې په همدغه ورځ د پاکستان تحریک انصاف ډلې نائب صدر او پخوانی وفاقي وزیر شاه محمود قریشي په قومي اسمبلی کې اعلان کړی و دی پخپل د وزیر اعظم کاندیدو خوست دی او د ګوند ټول غړو د استفاګان ورکولو فیصله کړې ده. وی ویل یو سل او درې دیرش تنانو استفاګان ورکړې او د دغه اعلان وروسته د اسمبلی د لوی تالار ووت. د تحریک انصاف ګوند لخوا د استفاګانو درخواستونه پخوانی ډیپټی سپیکر قاسم سوری لخوا منظور شو، خو تبې ټاکل شوی. د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف د قومي اسمبلی د اجلاس په غونډه کې ویلو د تحریک انصاف ګوند د غړو استفاګانې منظوري کړې نه دي، ځکه ډېر غړي ورسره رابطه کړې وه چې دوی استفاګانې په خپل خوښه نه دي ورکړي. نو د راجا پرویز اشرف په وینا چې دې بدرې درې غړي د سپیکر دفتر ته راغواړي او ورنه به پوښتنه کوي چې آیا په خپل خوښه استفا ورکوي او که څنګه. بل دا چې نوموړي دا هم ویلو هر غړی چې استفا ورکوي په خپلو لاسو به دغه د استفا درخواست لیکي او دستخطوي به هم. د خبرونو تر مخه د پاکستان تحریک انصاف د غړو لخوا استفاګانې په کمپیوټر لیکل شوې او د ټولو استفاګانو لیکل یو شان معنا دا چې یو تن لیکلي. د آئینی پاکستان تر مخه ډیر آئینی او قانوني کارونه داسې دي چیرته چې با د ملک وزیر اعظم د اپوزیشن لیډر یا قائد حزب اختلاف سره مشوره کوي. داسې کوم رقم کارونه دي؟ قانوني ماهر او د پیښور های کورټ وکیل علي گوهر مشال ریډیو ته د اپریل په 13 وویل
کیرټیکر چې کوم نگران حکومت ته د اغه جوړولو کې هم مشاورت ضروری ده. کومنګو ګورو د چیرمن نه تقرری د پاغه کوم اپوزیشن لیډر نه اغه منشن ده کوم دی اغه چیف الیکشن کمشنر تقرری اغه هم د وزیر اعظم او د اپوزیشن لیډر په دغه باندې کې مشاورت باندې. اپوزیشن لیډر یو ډیر کلیدی کردار ده په زموږ په جمهور کې.
د همیشه د پاره چې پارلماني انتخابات کې دوه ډلې مخترازي، یو واکمنه او بل اپوزیشن. دا وخت پاکستان کې ګڼ شمېر سیاسي ډلو په شمول ځینې آزاد غړي هم د واکمنې ډلې سره شامل دي، خو که اپوزیشن ډله شته هم نو هغه پاکستان تحریک انصاف ګوند، ګرینډ ډیموکراتیک الاینس یا جی ڈی اے، عوامي مسلم لیگ او مسلم لیگ قاف. د تحریک انصاف ګوند څلور غړي داسې دي چې دوی ورته منحرف وایي، معنی چې د خپل ګوند سره نه ځي. د جی ڈی اے دوه غړي په قومي اسمبلی کې دي، د عوامي مسلم لیگ یو غړی شیخ رشید او د مسلم لیگ قف یو غړی چودری مونس الهی په قومي اسمبلی کې غړیتوب لري. جی ڈی اے د تیر واکمن تحریک انصاف سره په حکومت کې شامل ډله وه او د استفاګان وروستي ویلو دوی به استفاګان نه ورکوي بلکې اپوزیشن کې به کینی.
د استعفا ورکوونکو غړو په څوکۍ به د الیکشن کمیشن د قانون د مخې نوې انتخابات هم هله ممکن وي چې کله سپیکر د دوی استعفاګانې منظوره کړي او الیکشن کمیشن دوی ډی نوټیفای یا یې غړیتوب ختم کړي. آیا داسې چې اپوزیشن لیډر نه وي نو هغه ځینې کارونه معنی آئینی او قانوني اقدامات چې د اپوزیشن لیډر سره تړلی شوي وي به هم ولاړ وي؟ قانون پوهه او د پیښور های کورټ یو بل وکیل علي عظیم ډوکیټ وای
مثال کې تور پر تاسو دا وای چې ایوان کې میجورټی د یو ایوی پارټی رااله او غي اس قسم اپوزیشن پاتې نشو نو انتظامی خو خپل کار کوي کنه ضروری خو نه ده چې اپوزیشن لیډر وي خو سو پورې چې د سیستم چلی دو خبره ده نو هغه د اپوزیشن لیډر هغه نه بغیر هم سیستم چلی دی شي دا چې سقدغن پینشتا.
خو پاکستان کې د اپوزیشن لیډر ټاکنه همیشه د وفاقي کابینې د تشکیلې د ورستو کېږي نو دا به هم لند وخت کې معلومه شي چې اپوزیشن لیډر به د کوم ګوند نه وي او څوک پوي. شانواز ترغزه ماشال ریډیو پیښور.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
اوردونکو د خبریالانو سازمان د طریق انصاف د غړو لخوا د خبریالانو حامد میر او اسما شیرازی د کورونو مخې ته د مبینه پلان شو احتجاجونو اقدام غندلې دي. دا خبره له هغې وروسته په ټولنیزو رسنیو په 13 پر ټویټر په ډېره شدت سره راپورته شوه چې کله په مبینه توګه د طریق انصاف لخوا د حامد میر او اسما شیرازی د کورونو مخې ته د مظاهرو یو اعلان خپور شو. د عمران خان د حکومت تر ختمېدو وروسته د ګون لخوا پر خبريالانو نیوکې زیاتې شوې دي. د ادا کوي چې ځینې خبريالان او رسنۍ پر ضد تبلیغات کوي. د واکمن ګوند مسلم لیگ نواز مشرانو ویلي چې د خبريالانو د کورونو مخې ته د احتجاجونو اجازه ورنه کړې او په دې اړه د اسلام آباد چارواکو ته د اقدام کولو امر هم کړی. په تفصیل د عبدالله کاکړ په دې راپور کې
د پاکستان د خبريالانو حامد میر او اسما شیرازی د کور مخې ته د احتجاج د اعلان پر ټویټر پانه خبر شوی او چې پکې د طریق انصاف پر غړو شخص وي چې د اپریل پر 18 نیټه دی د مظاهره لپاره ځانونه اورور اسوي. دوی په اسلام آباد کې د حامد میر د کور پته هم اور کړي و. د دې اعلان له خبرېدو سره سم د پاکستان یو شمېر سیاسي ګوندونو د خبريالانو سازمانونو او مدني فعالانو سخت خبرګون وشود. د پاکستان فیډرل یونین اف جرنالست د اپریل پر 18 نیټه په دې اړه یو بیان خپور کړ چې پکې ویل شوی له بده مرغه طریق انصاف خبريالانو ته په دړکور کولو سره هغه خاموش کوي او متنازع کوي. د دې سازمان مشر شهزاده ذوالفقار د اپریل پر 18 نیټه مشالې ډیټول چې طریق انصاف باید د کورونو مخې ته د مظاهرو پر ځای د خپل احتجاج ریکارډو لپاره نوري لاري خپل کړی.
خدای پارٹی دی چې کر سره تنقید نه برداشت کی ک څوک ستا خلاف سب بیانیا ډیولپ کی نو ستا په پکار داتی چې دا جواب ورک کوټ ته ورسا جرنالست یونینز چې دی هغه ته ورسا پریس کلبس له ورسا لیټر ولېجه کم میډیا هاوسز دی ته الته دا خپل کمپلین دغه کا اسمبلی په فلور وا پورته کلا شه ک تنقید کین نو تنقید ته برداشت دا د دې ته کورو مخته احتجاج کوي. 200 کسان 300 کسان د ته کور مخته ارتسی او پکور کې نه نوځي کمړک نو ماته خپل دغه کابو خنځ کول نو ډیر بد څه دغه دې مشپته جو بیانم جاری کړی تی چې دا کر سره غلط دی.
د اپریل پر 18 نیټه د عدم اعتماد تحریک للاري د عمران خان په مشرۍ د طریق انصاف د حکومت خدمت دورسته د خبريالانو پر ضد د دې ګوند مشرانو او ملاتړو غوسه زیاته شوې ده. له واک څخه د لری کې دورسته عمران خان په پېښور او کراچي کې جلسې کړي چې پر دې محل ځینو خبريالانو شکایت کړي چې دوی زورول شوې دي. د دې یو بیلګه د اپریل پر 18 نیټه د کراچي په جلسه کې د دوو خبريالانو د زورونې ده. په ټولنیزو رسنیو خبرسو ویډیوګان کی د سمارټ ټلویزیون یو خبريالا رپورټر کوي چې دا محل د جلسې ګډونوال قرباني بوتلو نه غورځوي.
اور یہ سر کی پتھر مارا گیا مجھے اور یہاں سے جو
په یو بل ویډیو کې خبريال چاند نواب شکاری چې د جلسې ګډونوالو باندې ملنډې وای او رپورت جوړولو ته نه پرېږدي. تر دې یو ځواني یعنی د اپریل پر 14 نیټه هم په ټویټر پاڼه یو بل ویډیو خپره شو چې پکې په ظاهره د تریک انصاف یو ملاتړی د ګوند پر غړو د خبريالانو د وژلو ژغ کوي. د ادعا کوي چې خبريالان د عمران خان خلاف دي. د ویډیو جوړولو پر مهال د غسړی خپل مخ په سپین صادر کې پټ کړی وي. لدی ورسته خیبر یونین اف جرنالست د دې ویډیو پر خبرېدو اندېښنه وښوله او ویل چې پرځت به قانوني کاروایی کوي. خو بیا څو ساعته وروسته یو بل ویډیو خپره شوه چې ویل کېږي همدا سړی دی چې پکې له خبريالانو بخښنه غواړي. خو البته د دې تصدیق کو نه سو چې دا سړی په رښتیا هم د تریک انصاف غړی دی. د کوم ځای اوسیدونکی نوم یې څه دی او آیا په خپله خوښه او که د بل چا په فشارې بخښنه غوښتې ده؟ په ټولنیزو رسنیو په مبینه توګه د تریک انصاف د غړو لخوا حامد میر، اسما شیرازی، سلیم صافی او نورو خبریالانو ته د دغه سي د ډکور کولو ته د ګوند یو مشر او د مذهبي چارو پخوانی وزیر نورالحق قادری د رد عمل نومور کوي. نوموړي د اپریل پر 13 نیټه له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال ادعا وکړه چې د پاکستان خبریالان او رسنۍ د عمران خان خلاف د پوینا بے بنیاد رپورټونه جوړوي.
اغه خاص یو مخصوص چې کوم نوجوانانو طبقه دا غدا غوی رد عمل دی. هر عمل رد عمل وی مناسب طریقه دا غیر رد عمل دی. زار تا نه دا پته رد عمل اور رد عمل د دې خبره دی چې دی دا غوی په یو بالکل ډیر پاپولر او محبوب لیډر باندې دا څه قسم تورونه لګی چې هغه په خپل د اخلاق او دغه نه ډیر لاندې دی.
دا حامد میر او اسما شیرازی د کورمخې ته احتجاجونه پر اعلان شوی وخت ونسول. البته حامد میر د اپریل پر 14 نیټه پر ټویټر پاڼه ولیکل چې د یووالي لپاره یو شمیر خبري اعلان یې کورته ورغلی دي. په ټولنیزو رسنیو د بحث تو دی دوه وروسته د واکمن ګوند مستمر نواز ویاندی مریم اورنګزی پر ټویټر پاڼه ولیکل چې د حامد میر، اسما شیرازی او سلیم صافی د کورونو مخې ته د بدماشي کونکو پر ضد به سخت اقدامات کوي. هغه زیاته کړه چې د اسلام آباد پولیسو مشر او نورو اړوند ادارو ته په دې اړه امر ورکړی او هیڅ بدماشي نه مني. مریم رنگزیب لیکلی چې له تیرو څلور کلونو راځي د خبريالانو د غلي کولو، په ګولیو د وشتلو، پروګرام او چینل تړلو او زندانونو ته د اچولو د عمران خان تور دور نور پای ته رسیدلی دی.
سروي د مشال ریډیو د پښتنو خزو لپاره ځانګړي پروګرام په سروې خبرونه کې مونږ د پښتنو خزو او میرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو. په سروې پروګرام کې لمون سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبز، تعلیم، سیاست او له بیلابیلو ډګرونو نه میلمنی برخه اخلي. سروې خبرونه هر اونۍ د نهه په ورځ د ماسپخین په 2:30 بجې په ژوندۍ پړه او د زیارت پورس د غرمې په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوري.
مشال ریډیو ته وګستې له د میمخ کې تاسو راپور اوریدو. د عبدالحی کاکل راپور وو چې په پاکستان کې خبري اعلان تا د مبینا دړکو پړو. اوس رزو یو بلې موضوع ته د قبایلي ضلعو وکیلان وایي شاوخوا 15 کاله کېږي چې صوبه یې په خبر پختونخوا ورګړی شي. وبخې د قبایلي ضلعو وکیلان وایي چې شاوخوا 15 کاله کېږي چې سیمې یې په خبر پختونخوا ورګړی شوي، خو اوس هم د ناستې پاستې او د کار ځایونه نه لري او کلری هم نو د نشټ برابر دي چې لکبلې د دوی کار اغیزمن شوي. خو د قانون صوبایي وزیر بیا وایي چې دغه ناستې پاستې چې کمزینه دي د وکیلانو لپاره د هغې بشپړولو کې به وخت لګي او دومره زر دغه ټولې اسانتیاوې نشي ورکولی. په نور تفصیل په خبره د شبیر مجان په دې راپور کې
دا قبایلی ضلع خیبر سره تعلق لرونکي وکیل فرهاد پریدی وای چې ټول قبایلی ضلعو کې خوشا سلور سونا سیوا وکیلان کار کوي او دوی سره کارکونکي کسان عدالتي عمله او ججان او سرکاري وکیلان د دې هر سنه علاوه دي. خو ټول قبایلی ضلعو کې وکیلانو او ججانو ته هیڅ ډول اسانتیاوې لا اوس هم نه دي ورکړل شوي، کمه چې دوی ته د انجمام په وخت اعلان شوي او لوزونه وسره شوي وو.
دلته د انجمام نه پس نوي عدالتونه په دې ضلعو کې جوړ شو، نو دا په ارضی بنیادونو باندې په کرایو باندې په وفاقي بلډینګونو کې یا په صوبایي بلډینګونو کې دا عدالتونه ولګېدل. د دې لپاره بیا موږ کوششونه وکړل د خیبر عدالتونه دغه ته لاړل جمرود ته، د مومندو چې دی نو هغه په زړه انتظامي چې کوم بلډینګونه دي هغه کې مشته دي، د باجوړ چې دی هغه د ښار په تحصیلي هغه کې د وکیلانو په یو ځای کې داسې برابر ماحول نشته چې هغه کې د وکیلانو باروم وي، د وکیلانو ضرورتونه دي، د لایبرری د حال ضرورت وي مشورو د پاره دا د شینه الته بخیلا تصورم نشته.
د مومند ضلع وکیل ګلبشر مومند وای چې د مقدمو یا قضیو لپاره دوی ته د یو شمیر قانوني کتابونو د انلاین لایبرری ډیر اړتیا وي، خو نه انلاین لایبرری شته نه کتابتون او نه د ناستې پاستې صحیح زینه.
فلال ډیر مشکلات دي اوس هم مونږ تر دا سې سره خاص مطمئن بخش صدغه نشته، مونږ سره د ناستې زینه نشته، مونږ سره چې کوم د اوبو خاص کار دلته اوبو په حکومت علي په ټینکرو کې راځي چې کوم دی بیا هغه دغه کیږي، چې نو مونږ سره هر قسم مشکلات دي، د کینټین نشته مونږ سره، ایون فرنیچر مونږ سره څوک خپل داسې فاندنګ هم نشته چې دغه په دغه معنی مونږ خپل سیزن والو جی دا بیسیک چې کوم ضرورت هر یو کیس د فار کیس لاس پکار دي، زمونږ سره دلته چې کوم د نت فیسیلیټیز نشته او کیس لاس چې کوم دی وکیلانو سره بوت نشته، نو د دې د وکالت پیشه چې کوم دا دي کې لا سایډ او کتابونه ډیر ضروری دي چې کوم کیس حل کول د فار جج سیب ته وړاندې پیش کول د فار.
ولی پدړم چې کله د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر فضل شکور خان نه وپوښتل، نو دوی مشال لیړو ته وویل چې حکومت حالې ځلې کوي، خو ټولې قچرې په دغه سیمو کې سرکاري زړو ودانو کې ځای کړي دي او دا هر سبا لږ نور وخت هم غلي.
تغیر پر خوږی ګورنمنت دا دغه کړي چې کوم الته داسې بلډینګز دي چې کوم دی وخت کې هغه کې کار نشته لکه سکولونه دي، دغه دی نو ان شاء الله تعالی هغه ته هند اوور کیږي جی. حاضر وخت کې دغه دی چې یو دم خو هغه دغه پورا سیټ اپ الته نشي جوړې دی کنه جی، نو چې کوم الته هغه بلډینګونه چې کوم فارغ دي لکه سکولونه دي هغه ته موږ دغه کوشش
پاکستان مسلم لیگ نواز ڈل مرکزی حکومت ٹول قبائلی ضلع خیبر پختونخوا کی ورگڑے کڑے وے خود دغه ضلع اولس وائی تردے دما دڑیر بنیادی اسانتیا و نہ محروم دی. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
اردوونکو په خوست کې د موساخیل ولسوالۍ د ګبر د سیمې پر درې سوه څلیرش کورنیو د یو خیریه بنسټ لخوا د خوراکي توکو مرسته وشل شوه. د موساخیل د ګبر منطقه یو لرې پرته سیمه ده چې په وروستیو شلو کلونو کې د امنیتي ستونزو له کبله پکې کارونه نه دي شوي او خلک یې د ژوندانه له ډېرو اسانتیاو بې برخې دي. یاد مرسته له خیریه بنسټ سره ځایي سوداګرو، شتمنو کسانو او په عربي او اروپایي هیوادونو کې میشت افغانانو کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په خوست کې یو خصوصي خیریه بنسټ د موساخیل ولسوالۍ د ګبر سیمې پر لسګونو بېوزلو او غریبو کورنیو باندې د خوراکي توکو د مرستو بستې وویشلې. د حق خیریه ټولنې مشر عثمان غنی ولسمل مشال روډیو ته وویل د مستحقینو په انتخاب کې له ډېر دقته کار اخیستی دی.
الحمدلله نن ورځ په درې سوه څلرویشت کورنۍ دي چې هغه یو دقیق ټیم په خپل کلي او بنډو کې یادش کړي دي چې هر کورنۍ ته د 2500 افغانۍ په مقابل کې خوراکي توکي ورکوو. جمله مستری په شوې ده شپږ د شلکا او 3000 افغانۍ.
د حق خیریه بنسټ یو بل فعال ظاهر جان خیال د نورو سوداګرو او شتمنو خلکو هم غوړي چې په اوسنی وخت کې چې د خلکو ډیره برخه د بیوزلۍ تر کرخې لاندې ژوند کوي مرسته وکړي.
په نورو مسافرو، تجارو او دونرونو نه غاکما چې موږ سره په دې سختو شرایطو کې چې افغانستان 50% خلک د غربت او بیوزلۍ سره مخامخ دي، د مونږ بنسټ لارې او د نورو بنسټونو لارې چې دې کې د مکمل شفافیت باور موجود دی، توزیع او تر خلکو یې ورسوي.
بل لوري ته هغه کسان چې مرستې ترلاسه کړي خوښي څرګندوله او غوښتنه یې کوله چې هغوی سره د مرستو بهیر روان وساتل شي. د ګبر د سیمې اوسیدونکی هلال محمد د حق خیریه ټولنې مننه وکړه چې د دوی سیمې ته ورغلل او پر مستحقو کسانو یې دا مرسته وویشله.
موږ د حق خیریه بنسټ د مسجد څخه ډیره مننه کوو چې د غبر د منطقې د غریبو بې وزلو کسانو سره یې مرسته وکړه او دوی تکلیف وایسته چې هر کلی ته ورغلل په هر کلی کې د کلی مشرانو سپینګرو علما او په مرسته هغه مستحق خلک چې د مرستې وړ و راغونډ کړل او د غونه یې دغه موجوده خلک چې دلته راغلي دي انتخاب کړل.
د مرستې یو بل ترلاسه کوونکی عربستان وایي دا مرسته ټولو بې وزلو خلکو ته ونه رسیده بلکې د دې په شان نور لسګونه کورنۍ له مرستو بې برخې پاتې دي.
په درغه مستحق خلک پوتې دي چې د کوم مستحق وته ورته دغه نه مستحق خلک پوتې دي چې وال چې دوی و چې موږ ته کام نه پر موږ ته دمنه نه پر بربار کوي چې تاسو څه داسې شای ورسیږي موږ بیا رڅوي ته مونږ پښتنه کو دي مشمونو پښتنه کو موږ د ټولو پښتنه کو پرګدو نه هغه ملایان ملا صاحب دا دا کوته یي بل دا ته کې ټوله دا خبره ته کې ډېر ډېر مننه چې موږ ساتم را کومه کې خو په صحت خو خلک کمزور دي.
دا په داسې حال کې ده چې د یک شنبه په ورځ د کډوالو په شارو کې د ملګرو ملتونو سازمان په خپل ټویټر باندې ولیکل په افغانستان کې د مرستو رسولو لپاره 55 ځایونه په ګوته کړي دي. د سازمان زیاته کړي د افغانستان د نیمایي نفوس زیات بشري مرستو ته اړتیا لري او بشري مرستې د میلیونونو انسانانو د ژوند پاتې کېدو یوه لاره ده.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل وزي 19 پروګرامونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دوهنیمو بجو
سندره جادوګری
په درېنیمو بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو